د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستلو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سره سره افغان خزي اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغله امیری زیاتوي کوم میدانه چې دغه دو تر سره کړی ده دا د افغان خزو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقونو فعال جولیا پارسي تیرونه د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز اکنالیج کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلن نیلا ابراهیمی د افغان جنود غږ د پیوړي کولو په خاطر د 2013 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې ور وپیژندل شوه. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څه درس اخیستل کیدی شي په اړه په خپل دیار لسم راپور کې چې پرون جمعه خپور کړه اخیسته. سیګار وایي دغه دولسو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالتونو د نړیوال پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهالویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیولې و دا ناشونه کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیارغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهاله ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه روزنه همغږي او ځان پر او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې څارنه کوله. سیګار وایي د 2000 کال په وروستیو کې چې د بن په کانفرنس کې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام اساس کېښودل شو تر ړنګې دو پورې یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې تر 15 پورې په دې هیواد کې د شاوخوا 22,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ په زرګونو امریکایي ملکي کارکوونکو هم دندې ترسره کړې دي. د سیګار په خبره ډیری دغو پوځیانو او کارکوونکو د افغانستان د بیا رغونې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې ملکي ادارو د جوړولو اقتصاد او مدني ټولنې پر هڅو د 145 میلیارد ډالر لګښتونو په هڅو کې برخه اخیستې وه. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزي برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایي برید ولړزوله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حزب الله المنار خبري شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمه شوې د لکتر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او درې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبري اژانس نن سهار وختي وویل چې په دغه برید کې چې یو اته پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یو شمېر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې پر دغې ودانۍ لکتر لګه څلور بمونه غورځول شوي دي. دا په روانه اونۍ کې د بیروت پر مرکزي برخې د اسرائیل څلورم هوایي برید دی چې کوي. اسرائیل پر دې سیمې په بریدونو کې د حزب الله ډله چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې په نښه کوي. د تېرې یکشنبې په ورځ د اسرائیل په یوه مخکني برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول چارواکی محمد عفیف ووژل شو. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولنډ کې تاسیس شوی تورن شوی چې تر بهرني نفوذ لاندې بیلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل شي. روسیا چې په اتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او تاتارستان په څیر سیمو ځایي خلک د نفوس لویه برخه جوړوي په 1999 کال کې وخت د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې شوي چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. د روسي د لوی څارنوالۍ دفتر پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې د دې فورم په چوکاټ کې د بالتیک جمهوریت ګوند، د انګریا غورزنګ او د شمالي قفقاز د خلکو کانګرس په ګډون 122 سیمه ییز او ملي بنسټونه فعالیت کوي چې ټول د بلتون پالو غورزنګونو د جلاوطن مشرانو لخوا رهبري کیږي. خو دغه فورم دغه اداره د وی او ټینګار کوي چې د یو مدني خوځښت په توګه هڅه کوي چې د روسي سیمې پراخه کورواکي ولري. او وروسته له هغې چې اتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت څخه لاس واخیست، دا هیوادونه راتلونکي کال دې سیمې ته چې د غړو هیوادونو وګړي له ویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول. دغه اعلان پرون جمعه هنګري وروسته له هغې وکړ چې پلازمېنه بوداپست د رومانیا، بلغاریا او اتریش د کورنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیې د شورا دورې مشري په غاړه لري. ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه به د ډسمبر له 12 تر 12 له رومانیا او بلغاریا سره په غونډه کې یو ګډ امنیتي پلان نهایي کړي چې په پایله کې به دا دواړه هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي شي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لان په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دغه اعلان هرکلی وکړ او ویل چې بلغاریا او رومانیا په بشپړ ډول په شنګن سیمه پورې تړلې دي. خبرنامه لازادر او واوریدل او مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. یو راپور هم راخلو دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په جومات کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول. ښاغلی بنټ د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې پر لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړی د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې 10 تنه وژل شوی دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب دي. یاسې یک تعداد مردم
دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللیده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخ اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل ده چې تصویب شو معین مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي وسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف وسی هغه به پایمال وي، هغه به حقوق نه وي، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهه یا د قانون سرغړاول است، یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی و نه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. د خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلی مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کومو نوي قوانین چې توشیح شوي دي د هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېره یو څوک په قانون باندې خبر نه ای او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چېرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه به مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی ده چې که څوک له سرې اشارې نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړوي هغه د ټولو سهم ته رسوي چې داسې یو قانون ده، او که چېرته تاسو د سرې اشارې نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دي او قانون کې ذکر شوی دي چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمال روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شکه چې هره ټولنه د خپل مطالعات کوي، د خپل زیرکت ارګانونه لري د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعې کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري، که چیرته په کم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیرکت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته له سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چې چه ارگانونه کم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټول وګړو څخه معلومات ترلاسه کی د کم قانون چې عملا جریان کیده دی هغه د الله حسین له خاطره چې هغه الله هم غنی شي نو لازم ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي آیا موږ دا قانون چې وضع کړه ده تاسو له دې قانون راضی یاسته که نه یاسته آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي
بله موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي وه پکې مراعت شوي وه مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته کوم قانون سیغه که اسلامی موضوعات، سیاسی موضوعات، ټولنیز موضوعات، هر چه پر نظر که نیول سوی و هغه قانون وز ارزښت نلری، نعملی کیگی، دا چون مرستون زیرا منسته کوله ایسی؟
مجموع که در افغانستان قوانین وز په یو ګون حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و یعنی هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد د هغه عملي کېږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قانون نسخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه هغه دا چې کچیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساته خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چېرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هېڅ نوه قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې که چېرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنا نه لري کم بنا چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت شواله
راځي چې موږ او تاسو لوستي کسان هم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو مادو پویږي عملی کوي دغه خلکو ته کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کول او ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
دا خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کېږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه اوسي هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه اوسي کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او دی هغوی حقوق پایمانه کی نو ښه دا ده چې کوم څوک پوه دي پوهېږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوی شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آګاهي نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آګاهي ور ورسوي تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسي که چېرته دا ورنه رسېږي نو یو چا قوانین نه آګاه ونه اوسي له حقوقو نه آګاه ونه اوسي د شرعي مسایلو نه آګاه ونه اوسي نو کیدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آګاه نه ده د هغه حقوق کولاندې کې او سبا طبعا همغه متضرر کیږي نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې هغه په یو مجلس کې هغه په یو د واده د خوښۍ د غم په هر مجلس کې کوي چې هغه د خپل د ټولنې نور وګړو ته شغوی لاغه نه آگاهی نه لري یا هغوی سهم ته ورورسي او هغوی آگاه کړي
بله خپلواک صاحب کله چې موږ او تاسو مسافرات کوو نور ملکونو ته ځو هلته قانون ګورو د قانون عملي کېدل ګورو د خلکو اوسه ژوند ګورو نو موږ واقعا په دې
افسوس کو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون امیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عام و خاص لپاره یو شانت دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تېر شوی دی د حکومتوالۍ څخه، نو هغه هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ که چېرته تېره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنې داسې نه دي شوي چې د موږ په د افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تېر شوي دي، په هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 15 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی، ده که اکثریتا جنگ و. نو پا جنگی ماحول که پا جنگی جامعه و که هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو موږ هیله لرو چې خدای پاک موږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي موږ ته هم خدای پاک راشي او موږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله موږ هم لرو. ولی مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول بخاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دیده مطرح شد، خپل ده هغه چا چې زعیم و دی هغه هغه به په خولاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خولاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوق څخه دفاع وشي، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم، یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله زوی دی او کار کړی بیا ته یغه قربانی د خپل لور وګرځي نو دا هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده کدا عرف ده او کدا هر څورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده نو دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده خبرونه به په همدې باندې سره راټول کړو
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده بلکې باید دا د هر انسان وجبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درندوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کیږي په زیان خبري وشوي لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځه کې چیاست الله ممال او ملګری
آزادی ملما
د آزادی ملما قدر من اوریدونکو زما فرشتي صحاق سلامونه ومني نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب خبرونه ته خر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشتي ګوله با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیر ته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور اورې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی کلی کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی چې ار چرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای خلا ده او د خدای مینه ده او دغه مینه او خلا باید شړای باید بډیر از په استرا باندې نه ور سره ډیر جوړو شيږي
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي
نو خبره دا ده چې دا موت ژوند باندې خبرې وکړي دا ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل لرلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان پکې شیر کې را مخې ته شي کله بل ارمان نور خداس خبره ده چې هر څه ته د شیر په نظر وګوري د شیر د یو هنري زاویې نه ورته وګوري هر څه کې شیر تا په یوونه کې هم شیرونه دي په کاروندو کې هم شیرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شیرونه دي د چا په مسکا کې هم شیرونه دي او د چا په یو خواږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شیرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیله یو نو امیدونه کې بده کوم شعرونه دي
کتا سو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته ماده دي کې په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکي
ول نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب لما خامه تر ما خامه په خور کې چاپ کړه او سل پنځوش کاله دیش کاله وای کیږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا غبسه لنرګسه تر نرګسه د لندو کیسو یا داسې هنری نثرونو غونډې یو کتابګای وو وړوکې هغه نو ورسته بیا د خاطره ورغوې په نوم یو کتاب وو بیا په څیر زرزری وزره بیا د ځینې شعرونو د دوه درې مجمع یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله بیا ورسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب عمر سره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته دین شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خبرې شوې دي خوب نو دا سر احتیاکی دا نو ماشومان ته شعرونه دي او د سوګدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښته ماشومان وي دا کتابونه دي نو نورم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي مستقل کتاب ترې جوړیږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډېر لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزین راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نو ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ای کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلاله کلوی فتحه او کلوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم نو اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې نیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مارول لري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنه به مثال پیسې به هم نه ترې واخیستې یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلې یا ګلۍ پرې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یو نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي نثر کې هم لیکنې کړي
په دې
وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خو دا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پېشتلاب باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، سیرونم سره او خبرېم کوو دا سه ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوی هم نه دی او هغه څه په پریمانه باندې چې منظم غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي هو خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشتلامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده تاسو ولته یاستئ په خو په د وروستي او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانو درلوده خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبې خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه څه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه تنگ شوې ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغه چې لکه شاعران هم خجینه شاعران هم دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه څه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري راوګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د پښتنه یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې رایاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شیر لیکنه کې څوک چې غواړي شیر ولیکي شیر لیکنه سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شیر لیکنه
نو شاعران ته به دومره وایم چې ول خو دغه زموږ ژوند چې خدای مونږ ته ژوند راکړی دا د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده له ښکلا نم خالی نه ده د شعر له مضمون نم خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول هغه فطري مینه دی دومره د وی چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډیره بریده یعنی شعر دی لپاره جوړې ته دا سپیکر کوي چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده په دې اړه کلن راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستاپو هډیر یا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو او بل راز خبره دا چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه دا کا علم دی کا کسبونه دي کا نور څه دي یعنی دغه څه د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه
کړه خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مران دي تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهېږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه
کاروان صاحب، تاسو لسیز کیږي، کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان پسر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دی، آیا اوسنی حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده دا چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو در ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګډګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیر زیات مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریک کړې، ډیر زیات مننه کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینتی په خوږو تړمو خوږو، د شپې لږ ماته ژړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت کو وینې، سپیرو خاو خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپې لی وہ ناس پڑ دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی قلم چوڑ بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا دی نغمے در پلائی چڑے کالون اڑان دے زوم دکلی ماشوم پاپ سانم که بمی موری دو روبا دادم دو درخانی پدبار بولی چکی با دو بنگلو شرنگ پسورو تالو او پزیرو پبام کلبم چه گلانداما لبهاراما یورا دیو ترابان ما با شڑھل پر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑے داخو کی صدا چریکیا خو ندی خط سلی و زمان کی دلا پوری کیا غشبا ہم دیر خپس بم چپو کوٹکی پنسارا لامد رئی کافی رئی ور پسی بندے دروازی او کڑکی کلین جن ورتا ناستی وی پا مینا پا شاوک بدر جمالا دو وزر و جامو کے پادا گڑے دا کلب مسکوا او کلا پا خندا گڑے دا زما ترخوا ہم راغلا مای ناسنا دو وزر و جامو و غلل د خخ لمنه پسته مستوا لکه پاستو ماسته رانجو لکه ورخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی یا د نرگس د پانو نرر بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدره لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخ نشه خونده شوم، یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه، بدرۍ ناچاپه شو کوتره او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دری چه واتا پرده مین سیف الملوت بس پین میدان پاتا شو خلق ویل چه ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑه دوست نی سپلی جوڑه گی منگ ما شمان بهم حیران پاتا بو چوس ملوک مین دوست نی سپلی چکر بی خلق بوی چه تاسه نبوی گی تر کوئی قاپ پر دیر علا پکی او جوڑه دوست نی سپلی جڑی گی کوئی دعا بی چه مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیا راوری دما شمان دعا گانی خدای تکی ور لگی منگ ما شمان اکڑی تناک زبی پڑیرو ڈیرو دعا گانا باندی بیادا سی چل پمونگ ہم وشو چمند کلی ما شمان شو بیماران پکا پیرائی اسے دخدای کارونو یو شپن و پاس لبر را غلی پرده خبر و چه دکلی ما شمان دی خفا دی بی ماران دخا پیرویو د بلتن لغما بس دس بگمی پیو تکس پی نشپک بام بام تو خطلو بس دس بگمی پیو تکس پی نشپک بام تو خطلو لدیر درد یش پیلی تور برو یو سوی لوی لغڑن اس پیلی خلق ویل چه دش پیلی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسی گی او حق ورکی خاپی ری بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زڑمین دسان درمین جی پخو خو تڑھن وخو دش پیلی غرد ماتا زڑا ولی
سنم جان ماتم کوبانه ہرد ہر چا سر پٹے ارانے مپل باس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل ځوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل ځوانی دا وچا تا پاتا خکل ځوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته.